پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په 15 می امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې
پینځمه هرڅه مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې شاو دي ټول کوټو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخی تکان شوی دی
ناتای چوی ریپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی دا په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سېشنبې په ورځ د 13 امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمې چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 30 ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګو یو په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي دا یو په وینا د ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نوموړي دا پیښه زړه بوګنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو درېو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرایل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزود پروگرام معرفیته په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نخبرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چلته ثبتنام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پینځمه هرڅه مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې شاو دي ټول کوټو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخی تکان شوی دی
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لوري د افغان جنود زده کړو پر سر باندې بندیسته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څخه غواړي
په ډېر درناوي هیله کومه لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر 12 پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته اغواګیست ازادي رادیو داسې معلومات تر لاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سه‌شنبې د ورځې برید د چاله خوا شوې ده یوې با خبري سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نخودلو او غک نخبریدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سه‌شنبې د ورځې د پرلپسې بمی چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزه عزیزی په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیز کې په ممتاز خوانیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چال لخوا تر سره شوی. یوې با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونه خبرولو حساسیت لامل د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کوم چې دغه کومه پیښه تر سره شوی وه، دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي، چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ، البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و، چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کیږي، چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کیږي. شریفه، حسن رضا، محمد، همدارنګ اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې چاپیان شوي دي. سرچینې همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل تلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمی چاودنې رامنځته شوي دي، دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمیرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه راخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به له رسنیو سره شریکې
کړي. مننه کوم فیروزه.
د یادونې وړ ده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وو او تحقیقات یې ورنه کړي، چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسولینو په ضمانت بیرته آزاد شوی دی. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخبارات ریاست د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ ویاندویانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواک توګه باندې دغه معلومات ازادي رادیو نشي تاییدولای. په صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او لامل یې دوه ماشومان ټپیان دي، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنود د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دینی عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ایبت الله غوښتي چې د افغان جنود د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د خبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او دنجونو پر زکړو د طالبانو د بندیز پر دوامې د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د خونځي پر زکونکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته دنجونو پر وړاندې د خونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څمو دوړاندې په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي وو چې له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی وو چې په کې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او په کار ده چې د دوی له زده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمیر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پر خپل فیسبوک د په خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته لیکل شوی راغلی، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمیر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو خونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. د یادونې ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو خونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست یو وار بیا ل شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې. د اخوا افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې ل شپږم ټولګي پورته دنجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه دا اندیښنه داسې وخت څرګندوي وایي کچیرې د ښوونځیو دروازې د غشان دنجونو په مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خپګان باخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشت کېږي چې له شپږم ټولګي پورته دنجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملیې ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي وای کچېرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ شیزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه د خبري ورسته له هغه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تیریدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې لشپګم ټولګي پورته نجونې پرې نه خوري چې په ټولګیو کې کتابونه تکینی. د تیرې دوشنبه پورې د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دوري د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړو چې د نجونو لباسواده کېدو ویره لري، چې ګوندی بیا به د په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسی پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لاري هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدر اعظم امرستیالی ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دې په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکزي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکزي پلاوي بل مهم غړي دیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلي دي چې دای او پودولیک تیار دي چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر استلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دای او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نشته ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دند سپارلی چې ترڅو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوی طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر باندې لیکلي د دغه کمیسون د تیرې ورځې ناستې مشر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلی هغه طرحه چې د افغانستان مرکزی بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه، په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 15 میلیون افغانۍ د افغانستان بانک ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیون افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونې ده چې د افغانستان د مرکزی بانک د خطر همخ کې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل و. دغه ټولنې مخکې ویلي وو صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولای. مرکزی بانک د خطر حشو خمیاش توړاند د صرافانو ټولنې ته وړاندې کړي و. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلي. د خونې تیر ورځ په بي خبر پاڼه کې ویلي چې دوړو خو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دوړخیزو همکاریو په کې دوه ټینګار کړی. د خبر پاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استاذ په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو او وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو اصلاح شوی او تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پنګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرستې غوښتنه کړې او مقابل لوري هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهراني او اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واته افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. افغانستان کې د انجونو پر مخ خونځلا هم تړلې او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څڅرک نشته چې وایي د انجونو د خونځیو د پرانیستو پر یو طرحه کار کوي او زر به د خونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ تړلې خونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې ریپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجونی او خزي هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی هم داشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزاد اراده ته وکړي. د کانکور یې ګډونوالی بسمینی ویل په کار د چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډیره شي.
مختنه میرم چې د پوست په ولایت کې لکه د انجونو خاصه توګه د مونږ خیاندو لپاره د انجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د نسو کې او پنتونونو کې د توجه باید دی ته ډیره شي. مونږ دا مختنه لرو چې مونږ کومې خیان چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، بهر دې مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس ورکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنې د ورسته د افغان جنو پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه ګڼي او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو خزه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي. هو کچېره خزینه ډاکټر ته ورشي کولای شي خپل مالجه او تداوی په درست
یو بل محصل حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو ترڅنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابر کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یو ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایتا په زده کړو کې زمینه برابر شي، ځکه د ښځې او نر دواړو په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. دولت څخه خیله دا او داسې نورو مشرانو ته هم خیله دا چې دای ته د خویندو ته او ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډیره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د خو زده کړو په خاطر د عملی زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملی زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې ورستوي کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د خزو او نارینه لیوالتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څوای اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپکتنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څو یم زلدی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلې. خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشر عالی عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی، شپږ میاشتې کېږي چې د دغه میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسر و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیر شوه. کله چې طالبان په تیر اگست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درک شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درک کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپل خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او کاغذ نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی دي په دې خبرونه کې څوراخ.
وعلیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د موضوع چې د فکر او د لوګ موضوع مثال په افغانستان کې د لوګ او فکر دومره زیات شوی دی ان د افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک پیدا شوی او چې په افغانستان کې پیدا شوی نو بیروزګاری د بل ورځ په مزنګ کې یو سړی خپل ځان ته ورچولی خپل ځان یې وژل دی. نو دین نور لوګي دین نه حد نه زیاته لوګه ده، حد نه زیاته بیروزګاری ده. افغانستان په لسو کې د لسو کې تقریبا 9 پر روزګار دی، په سلو کې 99 فیصد خلک روزګار دي. یو فیصد چې کوم کاروبار لري دا هغه هغه خلک دي چې خپل طالبان طرفداران دي، دغه خپل دوی نظامیان دي. یعنی تقریبا 99 فیصد خلک دي.
السلام علیکم، زه رشید د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو دا ده چې د تاریاکو په بدل کې د موږ ته یو معاشات راکول سي، ځکه چې موږ د دا تاریاکو څخه ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند سو نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړپولو چارواکو څخه چې موږ ته د دا بدل کې معاشات راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینی غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي، چې دوی دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي، ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډیره حد پورې بے وزله نه په نقشه کیږي، یا خیشته یا خالده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کیږي. دغه مرستې دی واخلي مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو تور کې دغه مرستې پاینده کې به مشت کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کی، ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو، د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو، ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي مشت چې جمعونه جوړ کې مشتدي بندونه جوړ کې هم داسې کارونه دی مشت وږي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوی د کلی نه خبرې کوم. بیګا ټول شپه اسوره جي پاکستان حکومت داسې بربرت راخستې دي چې ټول شپه بیګا د اسوره جي کی چې ناوه کې مالونه مولي په انسانانو هم دځي کوي په ارس باندې ټول شپه بیګا ټول شپه دا انداوز تاسو خبرې کوم لګي د پاکستان حکومت رضا خيږي. نو مونږه د نړۍ دا 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 دی چې مونږ کوم جرم کړی دی، کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی، مونږ صدا ظلم مکوي. خدای ته وګوره که سامات بن لادن په پاکستان کې پیدا شو نور دا شرګر دی په پاکستان کې دی په افغانستان کې دا شرګر نشته مونږ سوخله غواړو مونږ امن غواړو او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای ته پاره مونږ سره ظلم مکوئ مونږ سره ظلم مکوئ مونږ دا زمونږ ظلم به انشاء الله تعالی الله تعالی به تاسو انتقام واخلي مونږ دا تمرو چې الله تعالی به تاسو انتقام واخلي
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي
وخت په افغان